درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلول. ملګری ملتونه وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واکته رسیدلی، دا هیواد په نړۍ کې د شزو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی. ملګری ملتو د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې له مخې یې ډېرې ښځې او نجونې په کورونو کې بندې پاتې شي. د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریځ ژمنې کړې وې، خو له واکته رسېدو وروسته یې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم او ښځې له عام محضره لکه پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړي دي. ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث ته هم ځانګړې شوې وه خپره کړه. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خاطر دې ادعا کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي. د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده. په راپورونو کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي. دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوي چې له مخې د ښځو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی. بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریه او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. یو امریکایي سرتیری چې د 2020 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی و، وای ورته ویل شو چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کړي. د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوز پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړي چې بریټ کوونکی پیژندل شوی و. هغه انداجو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره خرې دی وه او تور واسکټ او شین رنګه کالی یې اغوستي و له یوه سپین ژیرې سره د خلکو ګڼې ګوڼې ته ننوت، خو په خبره یې قمندان یې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي. په دغه ځان مرګي برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو شپو ورځو کې وشو، یو سلو اویا ملکیان او جرلس امریکایي سرتیری ووژل شول. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د برید مسؤلیت وبانه. د ملګرو ملتو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو نجونو پر مسمومیت اندېښنه څرګنده کړه. یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. یونسکو ویلي په چیرو دریو میاشتو کې د ایران په ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیت ریښې پیدا کړي، خو په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسموم شوې وي. او اوکراینی ځواکونه وایي د بخمود ښار د نیول کېدو په تړاو د روسیې ادعا ناسمه ده. د اوکراین د پوځ دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څخه باندې سل بریدونه په شاتمبولې دي. تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود ښار نیولې دي. د اوکراین پوځ په اعلامیه کې ویل شوی چې روسیې ځواکونه ته د بخمود ښار په جګړه کې ډېرې مرشوبلي اوښتې دي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو له ګاللو سره سره روسي ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي. نن پنجشنبه ده یو زرو څلور سوه لومړیل مریز کال د کب یاهود اتلسم او د 2023 میلادي کال د مارچ نهمه د افغانستان لپاره د بلګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وای افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایوا پرون ماشام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لا هم د ښځو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. دې غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د ښځو وضعیت نازک وبال او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنې په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوالي، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبای وا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنو هیلې مړاوي کړې دي. نوموړی خبرداری ورکړ چې طالبان جنې او ښځې کار او تعلیم ته پرې نږدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخواني حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخښنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایوا وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړی د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.28 میلیارد ډالره یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغه ورځې په مناسبت ګڼو ښځینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپله وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید په ډاګه کړئ چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخت مو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغو بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتنبای واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لاره پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان میرمنو کاري بوختیاوي د پام وړ کمی کړی دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخې ښځینه کارکوونکي له ګڼ شمېر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو د کاري بوختیاو کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوي د پام وړ کمی سوي دي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې همغږي کوونکي رامین بهزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښځو د کاري فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډېر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې ښځې او کار لرونکي میرمنې تر ډیره دغو تحولاتو او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچه ډیره کم شوې
اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کرده.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاري بوختیا په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د ښځو کاری چارې 25 په سلو کې او د نارینه وو 5 په سلو کې کمی شوې دي. دغه سروې کې د 2021 میلادي کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 میلادي کال له دویم ربع سره پرتله شوې دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکاره شوي دي څه باندې 900,000 ته رسیږي. دا د هغې وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړې وه. د ښځو د کاري بوختیاو د کموالي په اړه اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. له دې سره هم مهاله د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څانګې ښځینه کارکوونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د ښځو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټول افغانستان کې اړمنو ښځو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو د پیاوړي کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 میلادي کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله، خو اوس اټکل کېږي چې دا کچه 14% ته راټیټه شوې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
په تعلیم کې چې ټیټیږي نورم اته خریخه جنې سې کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاتراک کې خلاواله نه و. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نو موړې د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړي. وای دې ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله، خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله. زرمینه وای
لوال ز خپل به ډاکټر ته نه ووله ما ماته به ویلې په کور کې وایل ته ناري نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و ناري نه ډاکټر ته ورځي. دا خو وای ډیره یو دغه خبره ده، یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یارسي چې بلی هغه بلی او دا شرم نه غني چې د لور یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا وخر راوړي یا خشاوه کې دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلی کې څونه خځې مریضانې سیا تمړي سي دي اولاد دي بچي دي راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې میسته تیری بتریسته بهترینه ساعت خریخه جنې سي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خولاوله نه وه. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ په خپل ځیر په شاندارو مراسم ونن منځل شو. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خزینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، له کار څخه منکیږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکی او مانوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوې دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اړه وایي:
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنی ولې چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسی، تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې، یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې، فعالیت او کړنې دي هم نست. او کله چې ته یې، د چاپیریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت یې نه، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نسته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجه ته رسیدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلي. نو په همدې اساس هم نه د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل ځمکه یا کور نه لري. لیمې هوتک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه دې پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه د پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه و للورې نه، چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوي ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوي دي یا هم ورکړل سوي دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوي دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د 8 نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعالاندې راغلې ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، زورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، زورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه ولمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي، د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د ده لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې په خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړي، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د 8 ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د 8 مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړي. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو اما هغه حق د کار چې د دینې د دې امتیاز کې کم و وخت کې زیات و شاقه کارونه که زیاد و ماشمانی هم فابریکو که ورسه و او دیتا چلندم خراب ورسه که دا یعنی دیر غرطبیز مخیطا ورسه ورل که دا پا فابریکو که کم قانون نو کم قانون چه حاکم و پخبلا مالک دی فابریکی و خبلا فابریکی تا قانون اغا تا کن مطابق دی مالک دی فابریکی و پا فابریکا که کار پا مخیطا پا دو وقت که میرمن دیر پتنگ رسی او دی خبل غخ دو شعر لانده پرتکیوی چه حق در عیب باید ولی رو حق در مساوی حقوق باید ولی رو حق در نمایندگی یا نماینده باید ولی رو دی بخپل و مظاهرو بانده اتصابات و بانده شروع که چه اولین اتصاب پا نیویارک که در نساجی فابریکا و پا غوکی شروع که او واقع اتصاب تقریبا پا میاشت و غزیگی چه بالاخره دیر اتحادی در کارگران جوری ورو ورو در انسجام در دو مرمونو پکت که منز ترچی یعنی چه در غرق در نره نور و حوادونو تچی دیر اتصابات چه که پا آلمان و روسیه و پا خود امریکا که چه در نره توجه زانت اری په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړې وي په دوه کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د خپل حق په خاطر تلاش ګوري بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی په 1911 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد د طریقه اعلان کیږي یا خپریږي په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ نظر په خپل تاریخ باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کا دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کیږي دا ورځ یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نمانځلې کیږي مظاهرې کیږي او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق جگی وی چه خپل حق لاسته راوڑی او پدزن زایو که هم بیاد دونه منزه نکی نو زیادتر حیوادو که من داغا آتم ده مارش ده خزو ده یووالی ده ورز پنامه بانده بالاخره نره دو تب تفاهم رسی چه ده ورز پم داغا آتم ده مارش بانده به طول نره که ول منزه لشی اما مشخص کوم اتصاب چې په نیویارک کې د نساجي فابریکا کې شوای و ور کې لګیدل و ډېر کارګران کې مړ کی د ماشومانو سره نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی خو د مارچ میاشته د موږ په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلې ده د ورځې ورته ټاکلې نو
ډېر زیاته مننه رازو د افغانستان د کلیو باندو د ښځو ژوند ته اغلی نظامی آیا دوی دا ورځ نمانځي
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید وویم چې یقینا په کلیو باندې کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي او په لور پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لور پرتو سیمو کې کار شوی وای یو دلیل یې جنګ او بل یې کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو میرمنو غوږ ته نه دی رسېدلی نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه ده راغلې چې که یو غږ په ایراد کې پورته کیږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې پوهنتونو ته ولاړلې ماستر او ته دکترا پورې تحصیلات وکړل وزیران هم لرلې موینان هم لرلې مشاورین هم لرلې چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل دوی کوم درانه کارونه کول
مرشمان ورده غاری دی، همی ده کور چاره ورده غاری دی، هم ده مزکو مسئله، هم ده مالداره مسئله، طول ده ده پا غاره ده. او یقیناً چه ده ده دو خپل حق خبر ندی، ده فکر نکا چه دلتا مو حق لیرو چه که باید استرات بکو، او باید شتمنی ولی رو یا سرمایه ولی رو زکه چه دی طول حقصه چه کم زکم ده مالکی خپل دکور نری نگینی چه یا بی خسروی یا بی میروی یا بی وروروی یا بی پلاروی طول فکر که چه مو باید ده ده پارایو نری نباید خدمت بکو اما دلیلی ده ده چه دی رکتیان ده خپل حق خبر ندی به اسلام که چه چه حق و حقوق مرمونو تورکن شویدی اغا دی چه سعی ندی باین شوید یو دلیلیم ده اغا دی چه حال تا که دی مکتب ویلای وی یا دی باسواد وی دی بلوستی و دی بپدو مسئله که اغا خپل دلیل ده خپل کورانی سا پا منطق سا ورانده که دانا چه حال تا با جگره و حال تا با ویل ویل و چه ناد ماده حق دی ده تدکره پا غو هم حق لاسته نرسی باید منطقی او علمی بس بوشی او دا علمی بس چه نرینه زیادتر پی پویی اما زیادتر نرینه پا دو مثلا پویی فکر که چه دا جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا دیر نرینه پا دوشید پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا یچم دا حق ده چه ناست یوزای دوده خوری یوزای جون کو او خپلو چارو تا رسو
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې آیا په دې غونډو کې بیا میرمن هم ګډون کاوه
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته په مجلسونه به جوړ وو نارینه به ټولو یوه میرمن به هم نه وه پکې خو زه ولسوالۍ درته یادم د ولایتو مرکزونه نه درته یادم مرکزونو کې به بیا هم یو دوې میرمنې لیدل کېدلې اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې خال کومه یوه به ناسته وه هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم خو هېچ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک غلی دی رغوختی ایده ما مجلس ته په مشکل رغوختی بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره بغللم د کلي کورو ته به وره بللم هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار که ده به چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لیږی چې موږ تداوي کړو ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لیږي خو لوران هم ولیږئ چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړه دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نه شته ډاکټر شته دی نارینه دی د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو بل ځای ته به پلان به ورته چې یوه معلم خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وي تاسو داسې کې باسواده یې ددې راشئ دلته کښېنې موږ څه خبرې کوي موږ په خبرو باندې پیاوي موږ خبرې څه خبر ده موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ته راغلی یې موږ څه خبرې کوي د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه دی په ورځني چارو باندې په ما د کور په چارو باندې بوختې دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي
دلته دوه دلیله دي یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده د یوه هم هم د دو مسلې نه لرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وځي قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمي ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې مثلا په تجارت اخته دی یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده جنجال یې ورته جوړ کړی دی ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تېر تجار پاتې نه شم زه خو زه تې خراب شم که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تې دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی معاملې هم ټولې د لاسه تللې ځکه ښځه خو بیا مور ده مور خو بیا مهربانه ده خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي اولاد وطن هر وګړی بیا اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی بلې مغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې د نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یو بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتماً د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي وو، هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاستمدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. بس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، لورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه تاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصه وي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دوچه ګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، و ما غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420214 44. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میلمه ته په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپرونې ته. د مارچ د 8مې نیټې د ارزښت په اکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده، راته وغږېږئ.
په 8م د مارچ هغه ورځ په نړۍ کې هر کال لمانځل کیږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو 8م د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د ورځ منځل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه
د خزو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوص کې په اسلامي احکامو کې د خزو حقونه جواد دي واضح دي مونږ ک د خزو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره زه په فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به وستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې د ورځ ولري اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترې لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي که شرعي حقونه دي یا که قانوني او حقوقي حقونه دي د دې توجه ونشي زه فکر کوم دا به ستره جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمانځو او نور حقونه ته توجه ونکړو
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کېدونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی
زده کړه تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوی ده دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو دې ته باید پوره توجه وشي په صدر د اسلام کې په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان نی ټولنې باندې تعلیم فرض وګرځوي نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري د اسلام شروع له تعلیم نشوي دا له تحصیل نشوي دا او به تعلیم ټولنه دا د یوې وړاندې ټولنې حیثیت لري به تعلیم انسان د یو وړاندې حیثیت لري او نشي کولای شي هم خپل حقونو ته توجه کوي هم د مقابل لوري حقونو ته توجه کوي زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا او د اسلامي امارت لمشان څخه مداهله ده چې د برخې ته پوره توجه کوي او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کی
بله لمیرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله هر حق کوي که هغه د تعلیم حق وي که هغه د تحصیل حق وي که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي د دندې حق وي هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري درناوی لري له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه پرته له کوم عذر څخه یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خور نه د تعلیم حق اخیستل کیږي دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې په ذهني حالت باندې د ژوند په حالت باندې هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټيږي د به په کور کې دنه څومره بد اثر کوي په ما خبره د یو شمیر نارینه او تبر تلاس دی ور کوي هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي و
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي غیر قانوني غیر انساني کلتورونه فرهنګونه له پخوانه دغه سی وو دولت به عمومي مسؤل په توګه دولت او پر راس کې چې امیرالمؤمنین قرار لري د اسلامي امارت نو دوی د یو مسؤل په توګه د عمومي زعیم په توګه باندې د دوی وظیفه را دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي که هغه میرمنه وي که هغه نارینه وي هغه ماشوم وی که هغه زور وی که په هر سن کې وی پرتل جنسی توپیر نه پرتل جنسی تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي
کله چې په کورنۍ کې خځې حق ناق ملامت شي د دوی حقونه ورنه واخیستل شي طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولای شي
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي، دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونه نه چې دوی له میرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشینۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. کچېره عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و، کله چې په کورنۍ کې توتريخواله یې غم لدی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې لخدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، تبن ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې د ماشومان په پراتلونکو کې چې ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچېری یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لیوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده، په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. کچېری کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل میرمن حق نه خبر نه وي، او یو میرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې د ماشومان ستريږي، په دغه یو محیط کې د شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډیر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه پراتونکو کې کېدای شي ډیر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سره او د مسلې ته توجه کوي. نو دا د دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه میرمن، یو با تحصیله میرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومان حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه د برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم، او ترې نه هیله لرم چې د برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده، او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمانې خويندې نه به برخه کوي، د دې ته دغه حق ورکړي.
bale موږ تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګدي جګړې تیرې سوې، او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل سول یا هم په خپل مرګ باندې مړه سول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور به سرپرسته پاتې ده، او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د میرمنو حق ګڼل کېږي، نن ورځ هم هغه ورنه اخیستل سوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه، یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بي سرپرست دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي، د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي، د کار کولو په هر برخه کې. اسلام اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې په شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوری، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د پاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمن ده چې کولی شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې بله، نن سبا چې زموږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زموږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زموږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدهیي سي؟
طبعا چې اوقدمندیان پیدا کیږي، او دغه اوقدمندیان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندیان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې دی شلوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خود نه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نږدي چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت یې ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک یې ویني. نو پرې نږدي چې دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي، او له دغه ستونزو نه خلک وکړیږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زما نه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هر ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شرعي حقوقی چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده، په عقد نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنې وفادار پاتې شم، او ان شاء الله چې پاتې شوی یم. نو زه فکر کوم چې دا یوه ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دی همدغسې چې ژمنه یې کړې ده په عقد نکاح کې، هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي، او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي، او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته د یو ښه ژوند کولو، د یو خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره کړي.
بله، دغسې مناسبتي ورځې چې تاسو په کور کې نمانځئ، د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوئ، خپله بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوئ؟
زه فکر کوم چې ما لخپل ځان یو مسؤلیت را فکړای دم. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي. هر حق چې آزاد کوم په دې باندې زه ډیر د خوشحالۍ احساس کوم. په دې باندې داسې احساس کوم چې ما لخپل ځان یو ډیر ستر مسؤلیت را فکړای او د آزادۍ احساس کوم. زه د یو ښه فکر احساس کوم. زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
لخپل ژوند نمو د چې تاسو پاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ژوند له تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او ته بیا د کورنۍ او په سطحه دوی ته څه وایي؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشحاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان و رونو ته دا ویل لرم او دا غږ کوم قربان چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخې، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکړي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی، د یو با شخصیت ژوند کولو، د یو آرام ژوند کولو او همدارنګه د یو صمیمي ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته د حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سوله تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستی؟
متاسفانه واقعا دا زاورون کې خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تر اوسه د مکتب هم نه ده، اما سکال غواړم چې په خونځي کې شامل کړم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لوني په خونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم. ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لومړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل له همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه ورته مسایده کې او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوړون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمو سره میل مواد یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري ویل چې خزو دی ورځین منزل دی دوی اساسي او بشري حق دی. تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چې یاست خوشاله او بریالي اوسئ.
خبر ندلی رفتا ولی اسی شبه رمز مادیلا ولی اسی شبه رمز